دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې رپورټونه او خبرونه لرو. پیل د دې سات له خبرونو کوو. تاکل شوی چې د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن هند ته د رسمي سفر په دویمه ورځ په نوې ډیلي کې د نړیوالو مسایلو د شورا په تحقیقاتي مرکز کې وینا وکړي. په پکتیا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې 15 وسلوال وژل شوي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واوري چې د پاکستان د بشري حقونو یوې ډلې د پاک ترک د خصوصي ښوونځیو د پخواني مشر د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. پایلم د افغانستان په اړه ونله خبرونه کوو. په پام کې ده چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن هند ته د رسمي سفر په دویمه ورځ په نوې ډلې کې د نړیوالو مسایلو د شورا په تحقیقاتي مرکز کې وینا وکړي. د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې د ښاغلي عبدالله وینا به د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړوند مسایلو متمرکزوي.
در این نشست رئیس جمهوری در مورد سیاست ها و برنامه های کلان افغانستان در مبارزه با تروریسم
خغلی رحیمی وایي اجرایی رئیس به د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د افغانستان د لویو سیاستونو او پلانونو د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغانستان او هند د ګډې همکارۍ او په سیمه کې د سولې او ثبات او امنیت لپاره د افغانستان د لیدلوري په اړه خبرې وکړي. د افغانستان اجرایی رئیس پرون د یو ورځني سفر په مخه نوې ډیلي ته ورسید او د پانګوالو په یوه غونډه کې له ګډون وروسته یې د هند له صدراعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. په همدې خبرونه کې په دې اړه نور تفصیل دراورو. په پکتیا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې 15 وسلوال وژل شوي. سیمه ییز چارواکي وایي چې دا حمله پرون مازیګر د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اړوند سیړې سیمه کې شوي. د پکتیا د امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي وسلوال په یو سراچه موټر کې سپاره و چې د قاتیم لاتړ د ماموریت ځواکونو لخوا برید پرې وشو. خبر پاڼه زیاتوي چې په برید کې د وسلوالو موټر، وسلې او نور وسایل له منځه تللي. د سرچینې په وینا په برید کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. اخوا په کابل ښار کې پرون د یو مقناطیسي ماین د چاودنې په پیښه کې یو رینجر موټر سوځیدلی. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانی شهزادې رډیو ته وویل چاودنه تیر ماښام 6:30 بجې د لومړۍ حوزې اړوند په چندول سیمه کې شوې، خو نوموړي د پیښې د مرګ شوبلې په اړه څه ونه ویل. دا چاودنه په داسې حال کې کېږي چې په پلازمینه کې د محرم د میاشتې په مناسبت امنیتي تدابیر جدي شوي دي. د افغانستان او بنگلاديش تن لسکلونو ځوانانو د کرکټ لوبډلو ترمنځ دوه هم یو ورځنۍ لوبه سبا په پام کې ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک لا سادي رډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
دوی ولوبه د افغانستان کرکټ ملګرو بلد بنگلاديش د لسکلونو د سره د شمې تورز د کابل پر مهال سهار 9 بجې پیل کړي.
د افغانستان د کرکټ د لسکلنو ځوانانو لوبډلې له بنگلاديش سره د ورځنیو لوبو لومړۍ لوبه پرون د 145 منډو په توپیر بایللې وه. د پاکستان د بشري حقونو یوې ډلې د پاک ترک د خصوصي ښوونځیو د پخواني مشر د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د پاکستان د بشري حقونو کمیسون پرون په یو بیان کې وویل چې مسعود کاجماز پرون له خپلو دوو لوڼو سره د شلو وسلوالو کسانو لخوا چې په یو پیکپ موټر کې سپاره وو په لاهور ښار کې له خپل کوره تښتول شوی. د پاکستان د بشري حقونو کمیسون ویلي چې کاجماز له تېر یو کال راهیسې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په اسنادو په پاکستان کې ژوند کوه. کمیسون د پاکستان پر حکومت هم غږ کړی چې د کاجماز د کورنۍ د غړو د سمدستي خوشي کېدو لپاره اقدام وکړي او له ترکیې څخه د هغو د ایستلو په وړاندې مقاومت او ترکیې ته د هغو د ایستلو په وړاندې مقاومت وکړي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسون همداراز ویلي چې یو شمېر نور ترک ښوونکي هم ترکیې ته له رسېدو سره سم نیول شوي او د احتمالي شکنجې په اړه یې رپورټونه ورکړل شوي. مسکو وایي د روسیا او شمالي کوریا ډیپلوماټان به نن جمعه په مسکو کې سره وګوري او د کوریا د بحران په اړه به بحث وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د روسیې یو جګ پوړی ډیپلومات اولیګ بورمستروف به د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت کې د شمالي امریکا د څانګې له عمومي مشر چوی سون هوی سره خبرې وکړي. زاخاروفا وایي د دې سلا مشورو پر مهال به د کوریا د ټاپو وزمې او شمال ختیځې آسیا د وضعیت په اړه نظر تبادله شي. له خبرو مخکې یوازې همدومره درته ویلی شم او د خبرو په پایه کې به نور معلومات درکړو. د رسنیو سره به یو بیان هم شریک شي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری هونګ هو د سپټمبر په 15مه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال د امریکا پر ولسمشر ډونالد ټرمپ تور لګولی و چې د هیواد پر ضد جګړه اعلان کړې ده او زیاته یې کړې وای پیونګیانګ دا حق لري چې حتی د امریکا جنگي الوتکې له خپل هوایي قلمرو څخه بهر هم وولي. اسلامي دولت ډلې یادایش هغه نوې اډیو خپره کړې ده چې وایي د دې افراطي ډلې د مشر ابوبکر البغدادي اواز دی. له داعش ډلې سره د اړوندې الفرقان خبري وې پاڼې لخوا د خبره شوې دي شپږویشتې کوي اواز د ثبت نیټه معلومه نه ده. د مخکې د البغدادي غږیز پیغام د 2014 کال په نومبر میاشت کې خپور شوی و. په دې پیغام کې یو تن چې غږې د بغدادي اواز ته ورته دی د شمالي کوریا لخوا جاپان او متحده ایالاتو ته د ګواښونو او د عراق د محاصل خار په څیر د داعش د مرکزونو یادونه کوي. د روسیې پوځ په تېره جون میاشت کې ویلي و هڅه کوي په سوریه کې د روسیې د پوځ په یو هوایي حمله کې د بغدادي د مړینې یا ژوندي پاتې کېدو خبرونه تصدیق کړي. د امریکا د پوځ یو قمندان تېره میاشت ویل چې ښایي د داعش مشر تر اوسه ژوندی وي. دا خبر دوستانو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه په دې خپرونه کې د خپرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیوې مجلې ته ځانګړې شوې ده. تاسو موږ غلا ازادۍ راډیو ناوړی تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه ریپورتونه او نور مطالب زموږ په ویب پاڼه ازادۍ راډیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. خو مخکې له دې چې د ازادۍ راډیوې مجلې ته ورشو ریپورتونه راخلو لومړی هندوستان ته ځو. هلته د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په یو رسمي سفر تللی. هند د افغانستان د پولیسو د روزنې ترڅنګ پرون له ښاغلي عبدالله سره په لیدو کتو کې ژمنه وکړه چې په جګړه کې به د ټپي شو افغان سرتیرو د درملنې په برخه کې همکاري ډیره کړي. زموږ همکار اکرام الله اکرام په نوې ډیلي کې د ښاغلي عبدالله دا سفر څاري او په اړه یې دا رپورټ راستولی.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هند ته د خپل سفر په ترڅ کې د پنځشنبه په ورځ ناوخته د هند لومړی وزیر نریندرا مودی سره وکتل او په یو شمیر مهم او اقتصادي سیاسي او امنیتی مسایلو هوکړه ته ورسېدل. د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی په نوی ډیلی کې ازادي رادیو ته وویل چې په دې کتنه کې د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو هغه تړون هم لاسلیک کړ چې لمخې به هند افغان پولیسو ته روزنه ورکوي.
تفاهم نامه جدیدی هم اینجا شد که هندوستان بعد از این تعدادی از نیروهای پولیس افغانستان و آموزش میدن در اینجا تیجرایی هم که پیشنهاد کرد که رسمی ها و مسئولین خوب مسئله افغانستان تداعی بکنن که نخست وزیر هند به نشستی هم پذیرفت و هدایت داد که به این قضیه زودتر رسیدگی شد.
دی ویل چې په دې کتنه کې ښاغلی عبدالله د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي او فرصت وباله او وی ویل چې د امریکا نوې تګلارې د سیمې د امنیت او د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د تروریستانو د پټنځایونو د لمنځوړلو لپاره زمينه برابره کړې ده. همداشان ښاغلی رحیمی ویل چې په دې کتنه کې په دې هم هوکړه وشو چې هند به په جګړه کې د ټپي شوی او افغان سرتیرو درملنې په برخه کې همکاري ډیروي. نوموړي ویل چې عبدالله عبدالله د هند لومړی وزیر غوښتنه وکړه چې په افغان سوداګرو د مالی د لغوه کولو ترڅنګ هغوی ته لا زیاته زمينه برابره کړي. د اجرایی ریاست ویان زیاته کړه چې په دې کتنه کې د هند لومړی وزیر په پاکستان کې د تروریستانو د مرکزونو د لمنځوړلو په برخه کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ ملاتړ هم وکړو. په دې کتنه کې ښاغلی مودی د غشان په هندوستان کې د افغان پولیسو د روزنې ملاتړ وکړ او په دې برخه کې د هر ډول همکاري او ژمنه وکړه. خاغلی عبدالله له دی وروسته د هندوستان له ولسمشر رامنات گووین سره هم وکتل او په دې کتنه کې د هند ولسمشر ټینګار وکړ چې هیواد په ټول توان سره په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. له دې وړاندې د پنځشنبه په ورځ د افغان حکومت اجرایی رئیس په نوی ډیلی کې د سوکالی پر لور د افغاني تولیداتو په یو نندارتون کې تر برخه اخیستو وروسته په یو خبري ناسته کې تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره ګډ خطر یاد کړ. خاغلی عبدالله وویل چې افغان حکومت له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو سیاست چلوي او هیڅ چاته د افغانستان په بهرني سیاست کې د ویټو حق نه ورکوي. نو موړي ویل هیڅ هیواد باید د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه اندیښنه ونکړي ځکه په وینای افغانستان هیڅ کله نورو هیوادونو ته ستونزې نه دي جوړې کړي.
در قدم اول هر کشور منافع خود تعریف میکنه و تعریف منافع ما از لحاظ روابط با همسایه همیست که ما خواستار روابط خوب و نیک همسایگی با همه کشورهای همسایه بود و همی توقع را از همه داشتیم. افغانستان هیچ وقت تهدیدی بر یک کشور همسایه نبوده و نخواهد بود. اگر کشوری خواسته باشه که نسبت به روابط افغانستان به خود با کشورهای دیگر حق ویتو قائل شود، این چیز مردم افغانستان اجازه نخواهد دادن. و
خغلی عبدالله همدار از افغانی تولیدات و دانندرتون مهم و بالا ویل هیله لري چې هندي سوداګر به د افغانی تولیدات لپاره د مارکیټ په پیدا کېدو کې مرسته او همکاري وکړي. د دې سفر په ترڅ کې خغلی عبدالله له هندي پانګوالو سره هم ناسته درلوده. نو موړي هندي پانګوالو ته په افغانستان کې د پانګونې بلنه ورکړه او ډاډ ورکړ چې افغان حکومت اجمن دی چې بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې په برخه کې هر ډول اسانتیاوي برابرې کړي. له خغلی عبدالله سره په دې سفر کې د کابینې د یو شمیر وزیرانو په ګډون نږدې 200 افغان سوداګر ملتیا کوي.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio
متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له ادارې غوښتي چې د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه نوې څېړنې وکړي. ایراني چارواکو لا پخوا ویلي چې د خپلو پوځي تاسیساتو تفتیش ته اجازه نه ورکوي. واشنگتن خبرداري ورکړي چې د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه بل اضافي تفتیش پرته یوازې تشش منبي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو سفیر نیکی هیلی وایي ځینې هیوادونه هڅه کوي چې ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې له نور تفتیش څخه وژغوري. خو نوموړی خبرداری ورکړ چې که د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه اضافي تفتیش ونه شي، نو د تهران او شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه به له تشو ژمنو پرته بل څه نه وي. میرمن هیلې دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ باید پر روانو دوو اونیو کې دا خبره چې ایران له اټومي موافقې سره سم ګام اخیستی کنه کانګرس ته په ډاګه کړي. میرمن هیلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلې کله ایران سره اټومي موافقه کومه معنی لري، نو ښکیل اړخونه باید د دې موافقې د موادو په اړه یو ګډ تفاهم ولري. ایراني چارواکو لا پخوا ویلي چې د خپلو پوځي تاسیساتو تفتیش ته اجازه نه ورکوي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې IAEA ویلي چې د پوځي او ملکي تاسیساتو د تفتیش په برخه کې باید توپیر نه وي. میرمن هیلی زیاتوی اوس د سحکاری چې ځینې هیوادونه له اضافي تفتیش څخه د ایران د ژغورنې هڅه کوي. د میرمن هیلی په بیان کې د ځنګړي هیواد نوم نه دی یاد شوی، خو فرانس پریس خبری آژانس د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله وایي چې هدف ښایي روسیا وي. لس ورځې مخکې د ایران د اټومي پروګرام مشر علی اکبر صالحی پر واشنگټن تور ولګاوه چې د ایران اټومي موافقه ثبوتاش کوي او له IAEA څخه یې وغوښتل چې د واشنگټن د نه منلو وړ غوښتنو په وړاندې مقاومت وکړي. متحده ایالاتو په دې وروستیو کې د ایران د اټومي موافقې په اړه چې ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د هغې د فسخه کولو ژمنه کړې وه انتقادونو ته زور ورکړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وړمه ورځ اسیا پاسیفیک تحقیقاتي مرکز ته د څرګندونو پر مهال خبرداری ورکړ چې د ایران له اټومي موافقې څخه د واشنگټن وتل به یوه ستراتیژیکه سهوه وي.
دوستانو پام دې سره ورسېدلو مجلې ته وسم پام وکړې. مجلې ته
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې په هنوال استاد فضل ولی ناګر د حمزه بابا د شعر او شاعری په ځنګړه نور اتغه کیږي.
د حمزه سیب سی شاعری خوډی رضیت ده فرزندغه پخپل و چې دې و چړو کې شپېلم خو ملت می دي سلطان وي.
د نومیالی سندرغاړي هارون پاچا له و نری فعالیتونو خبرېګو.
ستاد وجود ورنا ستاپ دښمن پورې شا
د ځوان شاعر سنا سیلې شعر لاندې کایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو. محمد حدیث پردیس د تیر اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د خزو د لاسي صنایعو نندرتون پرانستل شو. د تل د میاشتې په 15 نیټه د خزو د لاسي صنایعو نندرتون د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مالی ادارې او ګرځندوی موینې پوهنیارې سیده مشکان مصطفی لخوا پرانستل شو. دغه نندرتون د ګرځندوی د اونۍ په مناسبت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په نوښت او د خزو چارو وزارت په همکارۍ د کابل ښار په تیمورشاهي پارک کې جوړ شوی و. د خاورو ډیوه ټولګه چاپ شوه. دا ټولګه چې کیسې اغلی نسیمې باري له اردو ژبې څخه پښتو ته راژباړلې دي په کندهار کې د میوند کلتوري ټولنې په 104 مخونو کې چاپ کړې ده. په کتاب کې 18 کیسې راغلي چې ډېرې زموږ د ټولنې له حالاتو سره اړخ لګوي. اغلی باري څو میاشتې مخکې د خپلو لنډو کیسو ټولګه د بلا سویری هم چاپ کړې وه. د ګرځندوی د ورځې په مناسبت د اکسونو نندرتون پرانستل شو. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه نندرتون د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د چشم سیوم د فوټو ژورنالیزم د مرکز په همکارۍ په ملي ګالری کې جوړ شوی و. په دې نندرتون کې د چشم سیوم د فوټو ژورنالیزم د مرکز د هنرمندانو د عکاسي شپږ دېرش آثار نندارې ته وړاندې شوي و. د سعودي عربستان د پاچا د فرمان په اساس لدی وروسته خزي موټر چلولای او لایسنس اخیستلی شي. د سعودي عربستان د دولتي رسنیو د راپور لمخې پاچا سلمان د وزیرانو د یو پلاوی د ټاکلو امر کړی چې په دیر شو ورځو کې په دې اړه خپل سپارښتنې وړاندې او د خزو د موټر چلولو فرمان د 2013 کال تر جون میاشتې پورې عملي کړي. تر دې دمه سعودي عربستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې رسمن خزو ته د موټر چلولو اجازه نه ورکوي. د سعودي عربستان پاچا سلمان د خزو لوري د موټر چلولو فرمان وروسته له دې صادر کړ چې دا هیواد د ښځو د حقونو په برخه کې له بدې مخینې سره سره د ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو د کمیسیون غړی غوره شو. تر دې وړاندې سعودي عربستان د هغه ملا پر تبلیغ هم بندیز لګولی و چې ښځې له عقله نیمګړې بللې وي او ویلي وو چې له همدې کبله باید موټر ونه چلوي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې ښځې ولسمشرانې، صدراعظمانې او حتی د دفاع وزیرانې دي. په اکثرو لویدیځو هیوادونو کې د ښځینه موټر چلوونکو بیمې په دې خاطر ټیټې دي چې ښځې په موټر چلولو کې تر نارینه وو زیات احتیاط کوي او قوانین ښه مراعاتوي.
د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنوال فضلولي ناګر چې د حمزه بابا د شاعري او تصوف په باره کې کتاب او ګڼې مقالې لیکلې دي وایي چې حمزه بابا په خپلو شعرونو کې تصوف ډېر واضح بیان کړ، داسې چې هر چا ته د فهم وړ شو. زموږ همکار واصل وصال مرکه ورسره کړې ده، پام مو ورته راړوم.
استاد کړه ته وایست چې حمزه بابا پښتو ژبې تصور کړي او دی ولې په پښتنو کې ډېر مشهور دی؟
حمزه بابا خود پختو جب یو ادب قداور شخصیت دی چې پاینده کې به داغه قدر وشي، ځکه چې داغه د پیژندنې دپاره یو زمانه او د وخت ضرورت دی. د حمزه بابا لوی او عظمت په دې کې دی چې هغه خو اول د پختو غزل په هغه وخت کې چې یوازې ولسي شاعرانو به یو او نور پکې څه نه وو، هغه ته غزل او شعریت له ورساو او پختو غزل د داسې یو مقام ورکړ چې که زه درته ویم چې د اردو او د دری ژبو نه که اوس لوړ نه یې نو کم خو دې پوهید شکل مانې نه دی. علاوه د دې نه د همزه صاحب په شخصیت کې څو ارزښتونه داسې راټول شوي وو چې هغه د ده د عظمت او د بقا دپاره کافي دي. اول دا چې هغه یو صوفي وو او یو عارف وو او هغه دغه عرفان مخکې د دې نه چې روحانیانو په خپلو شعرونو کې راوړی وو ډیر مغلق او پیچیده و. حمزه بابا د خپل فن په زور باندې عرفان دومره ښکلې ساده او روان کړ نو چې پښتو غزل ته پی ارتقا ورکړله او د تصوف په پښتو غزل کې داسې جذب کړ چې اوس نه معلومیږي، لکه د قلندر مومند غوندې یو نقاد چې هغه د ده سره سیلیم لرله، هغه وایي چې د اوسه پورې چې ما تصوف مطالعه کړی دی ما له هیڅ فن نه دی راکړی، خو زه چې د حمزه تصوف مطالعه کوم ما ځان خواته راکاږي. او د دې یو علت دا دی چې د حمزه تصوف پښتون تصوف دی او دا خبره سم هم ده، ځکه چې حمزه بابا په دې عقیده و چې د اسلام مقدس دین چې دی هغه قومونه او قبایل د منځه نه وړي، هغو ته لا رشد ورکوي او هغه تر یو ملت لاندې راولي چې هغه د اسلام دین دی. نو ځکه د ده تصوف داسې و چې خوږ ولګېده او هغه حل شو، د ده په خپل ذهن کې حل کړی و وروسته چې میدان ته راووته ډیر نو د هنر او د فن په زور باندې و. فرضاً لکه یوه ساده خبره کوي چې سر ودم حدت یم په بهار خزان مې څه شي ما چې دا هر څه نکړه لمن راټوله ځان ته.
حمزه بابا په فکری لحاظ د پښتنو د ویښتیا او د ټولنې د سمون لپاره څه کړي دي؟
حمزه بابا د خپلو ملګرو په ګډون باندې چې کامل صاحب و رسا صاحب و او دې ته ورته نور خلکو دا داسې وو چې دغه وخت کې چې د شاعري شروع کړله او د ده شاعري په عروج کې وه نو د ترقی پسندو په نوم باندې یو بل جریان دلته روان و او هغه ته داسې سرپرستی حاصله وه چې موږ او تاسو ټول پرې پوهیږو چې د بهر د خوانه به مو سره کومک کېده. خو حمزه صاحب او د هغه ملګرو او بیا د خیبر ادبي ښوونځي د پښتو ادب دپاره را داسې څېړنې داسې لیکنې شروع کړلې چې مې د هغو سره مقابله وکړله او هم د هغو هغه خوس یو د موسم یوه څپه وه نو د منځه لاړله. خو د حمزه صاحب شاعري او د حمزه صاحب فن هنر لیکنه تصوف او فلسفه نو په پښتنو کې پاتې شوله. دا ځکه چې د ده بنسټونه چې وو د حمزه بابا د فن بنسټونه په خپله ټولنه باندې ولاړ وو او د بل چا نه اخذ نه و. نو د حمزه بابا د پښتون قام د یو کېدلو دپاره او د پښتنو د بیا تشخص دپاره شاعري وکړله او هغه شاعري چې پکې اخلاص و خلوص و دومره مقبوله شوله چې زما یقین دی چې اوس نه تو نو څو پورې چې پښتانه ژوندي د حمزه صاحب د افکارو او د هغه د فن قدر به کوي.
استاد شاعران خو ډېر زیات دي خو د حمزه بابا د مقبولیت راز څه دی؟ هغه څه د دې لامل شول چې حمزه په پښتنو کې دومره مشهوره شو د ده شعر د هر چا لپاره منلی شو او خلکو دا د یو ډېر ښه او نوموتی شاعر په توګه ومنه؟
د حمزه صاحب مقبولیت خو د ټولو نه زیات په دې کې دی چې هغه د دې خپلې ټولنې په ژبه باندې خبرې وکړلې. هغه نو د هغه صورت او سیرت نو د یو پښتون مسلمان په ډول باندې وو او هغه چې کومه شاعري وکړله په هغې کې خپلو اقدارو ته تزیه ورکړل خپل ارزښتونه یې پکې زیا کړل او هغه هېڅکله داسې یو څه ونه کړل چې هغه نو د پښتنو د روایت خلافي او د دې د ترڅنګ په شعر کې داسې ابتکار وکړ چې او کومه ټولنه چې پکې دم منعکس کړله دا هماغه ټولنه وه چې په اسلام کې او نو د پښتنو په روایت کې ژوندۍ وه او د یو ځل بیا په خپل شعر کې منعکس کړله او وی ځلوله او زما په خیال خو د ده د بقا علت به همدا شي.
استاد کېدای شي د حمزه بابا ځینې هغه شعرونه او بیتونه راسره په لنډو کې شریک کړی چې ټولنې ته یې ډېر واضح پیغام ورکړی د ټولنې د فکري سمون لپاره او تر څنګ یې هغه د خپل پښتو ادب او د خپل پښتون قام لپاره خپل رسالت پر ځای کړی وي.
د حمزه صاحب شاعري خو ډېره زیاته ده. فرضاً هغه په خپله وایي چې زه د و چډو کې شپې لم خو ملت مې د سلطان وي دا زما د سخون سوری په معنا کې همایون کړه. یا فرضاً لکه داسې وایي چې ته تر ډیره لکه بزې څرېدلې راشه اوس خو دې ځانو پیژنه شپون شه. نو همداشانې د ده په شاعرۍ کې ډېر څه شته دي. حتی د ده یوه ترجیح خو دا ده نو د ده د غزل چې دا که بیت الله شریف لځي نو هم وایي چې حمزه سفر که د حجاز وي نو هم زه د پښتون د قافلو سره ځم. نو داسې یو سړی چې هغې ته پښتانه دومره ګرانی او هغه په پښتو باندې دومره میني حتی هغه وایي چې الله تعالی ما سره نو خبرې په پښتو باندې کړې دي. یعنی د نو د الستو بربکم په وخت کې چې الله تعالی ما سره کومې خبرې وکړلې هغه په پښتو باندې راسره وکړلې. نو هغه د دې حده پورې عارف و او د دې حده پورې فیلسوف و چې هغه چې د ژوند کتاب ولیکه او بیا انساني انا او اور زندگی په نوم باندې ترجمه کړ هغه رئیس امرهوی له ورکړل هغه بیا جوش له ورکړ او انیس ګیلانی جوش ته ویل چې دغه خړ خړ پټ پښتون د خیبر چې دی د دې کتاب په دیر شي چې تاسو یې مطالعه کړئ. کنی جوش یو ډیر لوی متکبر او یو مغرور سړی و خو بیا د هغه دا کتاب چې ولوسته د حمزه صاحب سره بیا دوستي شوله او انډیوالي شوله او دا سلسله بیا د ژونده پورې وه. د حمزه صاحب تفوق زما په خیال په همدغه کې و.
استاد تاسو حمزه بابا سره نږدې نه هم کتلی تر څنګه په هغه باندې معاصر هم لیکلی دي، کېدای شي د حمزه بابا داسې یوه خبره چې زموږ ځوان نسل دې ته رابولي چې باید خپلې ژبې ته، خپل ادب ته، خپلو خلکو ته کار وشي، داسې یو څه مو هغه نه اورېدلی وي او یا هم تاسې موندلې وي کېدای شریکې کړئ.
نو د همداسې سره خو زموږ ملاقاتونه کتنې ډېرې شوې دي. د پشپک پنځوسم کال کې کابل لراغې او زمونږ داغې وخت زما ملګری او دوست محمد آصف سمیم چې اوس مونږ تاسو د استاد سمیم په نوم پیژنو، هغه ماښام ناوخته راغی او راته وویل چې زیری مې دربانې حمزه صاحب راغلی دی. دا شپږ پنځوسم کالو نو بیا سبا را دا په باغ علم میدان کې مونږ ورلو، نو لوګي هم ورسره و او هغه لوګي د دې دپاره دغه کول چې د زه او حمزه په نوم باندې یو کتاب ولیکي. هغه کتاب بیا ولیکل شو، مقالې راغونډې کړې د هغې ځانه. نو زموږ ملاقاتونه خو سره ډېر شوي دي او د بل د حمزه صاحب پیغام خو د پښتو پښتونولۍ پیغام دی، د اسلام پیغام دی او هغه یوازې د پښتون قام دپاره نه، د ټولې دنیا دپاره دی. هغه وایي چې اسلام یو فطري دین دی او چې اسلام ومنل شو نو په دنیا کې به هیڅ کومه ستونزه نو مشکل به پیدا نه شي. بیا د شعر و شاعرۍ په باره کې هغه دا یوه خبره زما یاده ده چې بیا چې شاعران په هر موسم کې دومره ډېرې نو لکه د پشکال مچان خو چې بیا په موسم واوړي نو یو یا دو پاتې شي. همدغه شانې بعضې ډېرې داسې خبرې دي چې مطلب زما په خپل باره کې کړي دي، هغه سمیم صاحب ته یادې دي خو زه هغه ځکه نه کوم چې زما په خپله خوله باندې به بیا زما یو ډول ستاینه ستاینه خو نه وه البته، خو هغه زما په هغه دغه باندې معنی چې تاسو ورته هڅه وی یعنې زما په ځان باندې په خپله شهیدي ورکول، نو دا به په قیامت کې زموږ اندامونه کوي. اوس یې نشو کولی ځکه اوس بریایي غوندې ښکاره شي. نو همزه صاحب لوی شخصیت دی او موږ چې د هغه په لاره باندې په تلونکو کې حساب شو دا به هم زموږ دپاره لوی سعادت وي.
مننه استاد، د یو حمزه پیژندونکي په توګه تاسې له ځوانانو څه غوښتنه لرئ چې د حمزه بابا لار باید څه ډول وپالل شي او دغه لار ته باید دغه فکر ته باید وده او پراختیا ورکړل شي، دوام ورکړل شي، او تر څنګ یې که د حمزه بابا په اړه مو کوم شعر تاسې لیکلی وي هغه هم راسره شریک کړئ.
د حمزه بابا پیغام خو یو جامع پیغام دی او د هغه پیغام د اسلام او د پښتو پیغام دی او زما دا یقین دی چې هغه چې دا خپل پیغام څنګه سندریز کړی دی او څنګه په تفانون کې راوستی دی هغه په هر پښتون باندې اثر کوي او بیا په ځوانانو باندې خو بیا حتمن وکړي. نو ځوانانو ته خو زموږ هیله دا ده چې دو خپل شعر و ادب وپیژني او دغه څه چې ادب نو د ادب په تعریف کې مونږ ویو چې ادب نو د یوې ټولنې د دفاع لومړی کمربند دی. اول چې عمله کېږي په ادب باندې کېږي ځکه چې ادب زموږ د زړه ذهن او د ضمیر سره تعلق لري او سو پورې چې یو ملت یا یو ولس په وجدان او ضمیر کې ماتې ونه خوري د هغې پورې هغه شکست نشي خوړلی. نو ادب د دغه د تقوی دپاره کار کوي. د حمزه صاحب هم همدا دغه و چې د کمترۍ احساس چې دی هغه د پښتنو نه ورک کړي او خصوصا د ځوانانو نه، او ځوانان دغسې یو څه ته راټول کړي چې هماغه د احمدشاه بابا میراث او هماغه د شیرشاه سوري او د پښتنو د نورو مشرانو د سید جمال الدین افغان د دغه شان د خلکو هغه اصول بیا په دې ټولنه کې راجوندي کړي او زموږ په ملت باندې چې دا ریخوانه نه کلتوري نه بریدونه کېږي نه د هغې دفاع به یوازې شعر و ادب کوي او دا په ځوانانو باندې ده چې د حمزه صاحب لار خپله کړي او د هغه په لار لاړ شي او دغه خلکو ته په مضمون ډول باندې ماتې ورکړي او خپله ټولنه وژغوري، د ټولنې افکار او آینده او مستقبل.
او
ولې نه زما سره خو د حمزه بابا په باره کې ډېر شعرونه وو خو اوس به زما ذهن کې نه وي. دغه کې اول چې راغی د زه او حمزه دپاره شپږ پنځوسم کال کې چې کتاب چاپېده ما ول داسې یو غزل لیکلی وو چې ځیګ غزل دی لکه ستا شډل ژوندون دی او په خیبر کې لوبېدلی دی پښتون دی او ته دا ګاډی چټک مو ول رغو کې ټکر کله څنګه او کله اوښتون دی. خو ما دا دا یو غزل ولیکلی خو زه هغه وخت کې محصل وم او د حمزه صاحب په قدر باندې پر نه سړی په بیا په تېر عمر کې پوهېږي. همداسې مې نور داسې ډېر شعرونه شته دی چې کوم دې الوت دی د لاهوت کوم دې مقام د فقر ناګار الله پې د حمزه حمزه پالی مه وهه، او یا دا چې د چې د حمزه د تغزل په میخانه کې او دا ناګار المال دل شوی په نیم جام دی.
ډیره ډیره زیاته مننه استاد، ډیر خپل معلومات ول کور مودن
مننه.
وړاندې له نومیالي سندرغاړي هارون پاچا سره مرکه ام اورېدلی شئ. اوس وږمه سټوډیو ته راغلی وایي دا ځل مې د یو پاچا نقل راوړی چې دو ټګانو کانه ورکړي.
د پاچا نوی جامې ډیر کلونه وړاندې یو پاچا و چې تر بل هر شي یې له نوو جامو سره مینه وه. د خپلې ټولې پیسې په جامو لګولې. دی په نوي لباس کې د ځان له ښکاره کولو پرته نور نه د تیاتر شوقي و، نه یې په خپلو عسکرو پسې سر ګرځاوه او نه یې په بګۍ کې ونو غنو او ورخو ته تک په زړه ورېده. پاچا د هر ساعت لپاره بیلې جامې لرلې او لکه څنګه چې د یوه پاچا نه توقع کېږي چې اوس به د سلام مشورو په تالار کې وي، د ده په اړه بس همدا اورېدل کېدل چې په پسکوټې کې دی لباس بدلوي. د پاچا په ښار کې مزې چړچې زیاتې وي. د ده د ښار لیدو ته به له نورو سیمو او نورو ښارونو هره ورځ ډله ډله کسان راتلل. په دې منځ کې دوه ټګان هم ښار ته راغلل. دوی وویل چې جولاګان یو او د دنیا تر ګردو ښایسته ټوکران اوبدلی شو. دوی دا هم وویل چې ټوکران یې نه یوازې په رنګ او ګل کې بېساري دي، بلکې دا حیرانوونکی کمال هم پکې شته چې هر هغه چا ته نه ورښکاري چې کم عقل وي او یا د خپل منصب لایق نه وي. پاچا له ځانه سره فکر وکړ، عجیبې جامې دي، دغسې جامې چې ولرم د دربار هغه کسان به وپیژنم چې د خپل منصب لایق نه دي. هوښیاران او کم عقلان به هم له یو بله وپیژنم. زه باید د دغو ټوکرانو د اوبدلو حکم ورکړم. پاچا ټګانو ته ډېرې پیسې بیانه ورکړې چې سمدستي کار پیل کړي. دوی دوه کڼې کېښودل چې ګواکې ټوکر اوبي، خو ماکوګانو یې نه تنسته لرله نه بوده، هسې هوا یې ګزوله. ټګانو په پیل کې تر ګردو ښه وریښم او تر ګردو ګران بیه زری تارونه وغوښتل او چې ترلاسه یې کړل خپلو کڅوړو ته یې واچول. ټاګان په تر نیمو شپو پورې تشو ګڼیو ته ناست و، هسې به یې لاسونه خوځول. څو ورځې پس پاچا له ځانه سره وویل، زه باید وګورم چې کاري چیرته رسولی دی. خو چې په زړه کې ورتېره شوه چې کم عقلان او هغه کسان چې د خپل منصب لایق نه دي دا جامې نشي لیدلی، نو پښه نیولی شو. البته د ځان په برخه کې ویره بې ځایه ورښکارېده، خو بیا یې هم مناسبه وبلله چې بل څوک ورواستوي چې حال واخلي. تر دې دمه د ښار ټول خلک د ټوکر له حیرانوونکي خاصیت خبر شوي وو او سودا یې وه چې ورڅېرمه کم عقلان ورباندې وپیژني. پاچا له ځانه سره فکر وکړ چې زه باید خپل وفادار وزیر ورواستوم. دی به د ټوکر په اړه د نظر ورکولو لپاره تر بل هر چا مناسبه وي، ځکه هغه ښه هوښیار سړی دی او په کار او لیاقت کې هم جوړه نشته. نو نیک خویه بوډا وزیر د جولاګانو خونې ته چې ټګان پکې تشو کڼیو ته ناست و ورغی. بوډا وزیر ښه په غټو غټو ورته وکتل او له ځانه سره یې وویل، خدایه پرده مې وکړې، زه ولې هیڅ نه وینم. خو ځان یې غلی ونیو. ټګانو ورته وویل چې مهرباني وکړئ نږدې راشئ، د ټوکر په رنګ او ګلانو کې څه نظر لري؟ څنګه ښکلي نه دي؟ دوی تشو کڼیو ته اشاره کوله او وزیر په زیر زیر ورکتل چې څه نه ونو څه به یې لیدل. وزیر ته په زړه کې ورتېرېدل، ای خدایه نو بې عقل یم، په ځان خو مې کله هم د بې عقل سړي ګمان نه و کړی. هیڅوک باید راباندې پوه نه شي، نو زه د خپل مقام لیاقت نه لرم. نه نه، هیڅ وخت باید ونه وایم چې ټوکر مې نه دی لیدلی. یوه ټک چې داسې لاسونه خوځول چې ګواکې د اوبدلو په کار بوخت دی، بوډا وزیر ته وویل، نو صاحب تاسو خو هیڅ پکې ونه ویل. بوډا وزیر چې د عینکو تر شا ورکتل ویې ویل، ډیر عالي ډیر عالي، ډیر ښکلی رنګ، ښکلی ډیزاین، اعلی حضرت ته به خامخا صفت کوم. ټګانو وویل، خوشحاله شو چې تاسې راضي یاست. او بیا یې د ټوکر د ټولو رنګونو او فوق العاده ډیزاین په اړه څرګندونې وکړې. زوړ وزیر د دوی خبرې پوره پوره اورېدې چې بیا یې پاچا ته وکړې. ټګانو د کار د ادامې لپاره نورې پیسې، نور سره زر او نور وریښم هم وغوښتل. خو حرام شکه یې دانه تار په کڼي کې جر کړی وي. دا هر څه یې خپلو کڅوړو ته ټیل وهل او د پخوا غوندې په تشو کڼیو پورې چاپیر شول. څه موده پس پاچا خپل یو بل باوري مقام جولاګانو ته ورواستاو چې حال واخلي او پته ولګوي چې کار بشپړېدو ته نږدې دی که څنګه. په دې مقام باندې هم د وزیر ټوکه وشوه. سړی ډیر زیر شو خو له خالي کڼیو پرته یې څه ونه لیدل. ټګانو د پاچا استازي ته د هغه ټوکر د رنګ، ګل او ډیزاین په باره کې معلومات ورکړل چې په حقیقت کې موجود نه وو، او بیا یې ورنه پوښتنه وکړه څنګه ښکلی ټوکر نه دی؟ د پاچا سړی له ځانه سره وویل زه خو پوهیږم چې کم عقل نه یم، خو دا به نو خپل مقام ته جوړ نه یم چې ټوکر نه راښکاري. عجبه ده، په دې راز باید څوک پوه نه شي. نو هغه ټوکر چې نه یې لیده وستایه او دوی ته یې د ټوکر د رنګونو د ښکلا او د ډیزاین د اصالت په اړه ډاډ ورکړ. پاچا ته یې هم وویل شاهکار دی صاحب، بیخي یو شاهکار دی. په ښار کې د حیرانوونکي ټوکر خبرې خوله په خوله ګرځېدې. پاچا فکر وکړ چې ټوکر باید د کار تر ختمېدو د مخه په کڼیو کې یو ځل وګوري. نو پاچا د هغه مخ کې ورغلو مقاماتو په شمول له یوه ډله عالي رتبه درباریانو سره د ټوکر اوبدنې ځای ته ورغی. ټګان تشو کڼیو ته داسې ناست وو لکه څوک چې سخت په کار بوخت وي. بوډا وزیر او د هغه بل معزز درباري چې پخوا هم دلته راغلي وو خالي کڼیو ته اشاره وکړه. ویې ویل څومره عالي، څومره ښه رنګ، ښه ډیزاین، کنه اعلی حضرته. دوی خوارانو ځکه داسې ویل چې ګمان یې کاوه چې نورو ته خو به ټوکر ورښکاري. پاچا له ځانه سره وویل څه، زه خو هیڅ نه وینم، څومره بده خبره ده، زه نو احمق یم، زه نو د پاچایۍ وړ نه یم. تر دې بلا بلا بدمرغي څه را پیښې ده؟ پاچا چې سترګې یې په تشو کڼیو کې خښې وي او په رښتیا ویلو کې یوازې تاوان لیده د هوکړې سر وخوځاوه. ویې ویل او ډیر عالي، ډیر ښکلی، زما خو بیخي خوښ شو. د راغلي پلاوي هر غړی خالي کڼۍ ته ځیر شو او ځیر شو، خو چې د خپل پاچا په شان یې هیڅ ونه لیدل. نو د هغه غوندې په لوړ آواز وویل ډیر عالي، ډیر ښکلی ټوکر دی. او پاچا ته یې وړاندیز وکاوه چې د دې ټوکر دریشي دی د نږدې ورځو په لوی جشن کې واغوندې. بس خوله په خوله همدا خبره ګرځېده چې شاهکار دی، شاهکار. او پاچا دواړه ټګانو ته د استادانو لقب ورکړ او په ټټرونو یې د سرداری نشانونه ور وځړول. ټګانو هغه شپه چې په سبا یې لوی جشن مو تر سهاره په ویښه تېره کړه. په هغه شپه یې شپاړس ډیوې بلې کړې وې چې خلک غلط کړي چې دوی د پاچا لپاره د نوو جامو په جوړولو باندې سخت بوخت دي. دوی داسې ښودله لکه له کڼیو چې ټوکر راباسي، بیا یې په خالي ټوکرو کې لویې بیتیګانې په هوا کې وچلولې. په بېتاره ستونو یې بخۍ ورباندې ووهلې او بالاخره یې وویل اوس نو د اعلی حضرت جامې تیارې دي. پاچا له خپلو لویو درباریانو سره د اوبدنې ځای ته راغی او هر ټک خپل یو لاس داسې پورته کړ سیب دا پتلون دی، دا یې کورتۍ، دا یې چوخه. سیب دا جامې د تارکخ د جال غوندې سپکې دي، ګومان به کوي چې هیڅ دې نه دي اغوستي، او دا یې ډیر لوی کمال دی. درباریانو که څه هم هیڅ نه لیدل خو د ټګانو خبرې یې تاییدولې او ویل یې بالکل بالکل. ټګانو وویل که اعلی حضرت مهرباني وکړي جامې وباسي او د دې لوی هندارې مخې ته دا نوې جامې ور واغوستلې شي ډیره بخه وي. پاچا خپلې ټولې جامې وایستلې او ټګانو داسې ښودله چې نوې جامې ور اغوندي. دوی لاسونه خوځول چې د پاچا په ملا پورې یو شی ټینګوي او تړي، او ګویا دا د هغه د اوږدو جامو هغه برخه ده چې په ځمکه به ورپسې څه کیږي. پاچا یې د هندارې مخې ته اړخ په اړخ تاواوه را تاواوه. حضرو کسانو په یوه خوله هم دا ویل چې څومره ښه ښکاري اعلی حضرت سره، بیخي وړ یې دي. دې ته وایي رنګونه، دې ته وایي ډیزاین، څومره شانداره، څومره جلبلی دي. د جشن د چارو مشر وویل صاحب هغه چتر چې په جلوس کې به یې په اعلی حضرت سیوری کړی وي د باندې تیار دی. پاچا وویل زه هم تیار یم، څنګه خې مناسب جامې دي کنه، او یو ځل بیا د هندارې مخې ته راتاو شو چې نورو ته وښیي چې ده ته خو خپلې جامې ورښکاري. هغو درباریانو چې له ځمکې څخه د پاچا د چوخې د لکۍ د را اوچتولو او نیولو کار ورسپارل شوی و، لاسونه کوس کړل چې ګویا له ځمکې د چوخې لکۍ را اوچتوي، او بیا یې لاسونه داسې ونیول چې ګویا څه یې ورباندې نیولي دي. دوی هم زړه نه کاوه چې نور ورباندې پوه شي چې څه نه ویني. پاچا چې شانداره چتر ورباندې سوری کړی و د باندې را ووت. خلکو چې د سړکونو دواړو غواړو ته ولاړ و، یا یې د کورونو له سوریو ننداره کوله، بس همدا ویل چې بیخي بې جوړې جامې دي، ډېرې ښایسته دي. هغه د چوخې لکۍ یې څومره ښکلې ده، واقعا له اعلی حضرت سره ښایي. هیچا په ځان نه راوړه چې څه نه ویني، ځکه بیا خو به یا د خپل کارو منصب لایق نه وو، او یا به په احمقانو کې حسابېده. د پاچا د بل هیڅ لباس دومره زیات تعریف نه و شوی، خو په دې منځ کې یو ماشوم نارې کړې، پاچا خو لوچ دی. د ماشوم پلار وویل دا هلک څه وایي؟ خلک سره وپسڼېدل. دا خبره یو بل ته سره وکړه چې یو ماشوم وایي چې پاچا لوچ دی، او بالاخره ټولو خلکو چیغې کړې چې جامې مامې نشته، پاچا لوچ دی. پاچا ته چې د خلکو خبره په ځای ایسېده حال یې خراب شو، خو له ځانه سره یې وپتیله چې هر رنګه کېږي مراسم باید په منځ کې پرې نږدي، پای ته یې ورسوي. هغو دوو درباریانو لا هم د هغې چوخې لکۍ چې موجوده نه وه په ډېر درناوي نیولې وه، او جلوس روان و.
د نومیالي سندرغاړي هارون پاچا د هنري فعالیت 25 کاله پوره شو. هارون پاچا په دې باور دی چې ښه موسیقي او ښه شعر سندره تلپاتې کولای شي. زموږ همکار صفي الله ستانکزي مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
زما جانان جانان وطنه، افغان وطنه، ستا د وجود اورونه ستا په دښمن پورې شه. د همدې او سلګونه نورو خوږو سندرو سندرغاړی دروند هارون بچا صاحب زموږ میلمه دی. بچا صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی.
مننه ستانکزي صاحب.
له همدې افغان وطنه به پیلو. دا او ځینې نورې سندرې ډېرې زیاتې مشهورې دي، په خلکو باندې هم ډېرې ګرانې دي. د دغو سندرو د کامیابۍ وجه تاسو څه ګورئ؟
نو دیکھ زموږ د وطن خبرې دي، د وطن سندره ده. او زما خو څومره موده چې مې هنر کړی دی، سندرې مې ویلې دي، کوشش مې هڅه مې پاتې شوې ده چې همداسې سندرې همداسې شعرونه د خپلو سندرو لپاره انتخاب کړم چې هغه کې د زموږ د وطن کې څه کېږي دغه پکې انځور شي. داسې شعرونه مې انتخاب کړي دي، نو هغه اکثره وخت زما د اوریدونکو زما د موسیقۍ د اوریدونکو خوښ شوي هم دي.
بچا صاحب، یو څه بل راته وایي چې زموږ وطن خو اوس هم آرامه نه دی، او موږ هم ډېر لرې ترې راغلي یو، څنګه له خلکو سره رابطه ساتئ؟ دغه اړیکه مو څنګه ده؟
او زما خوشبختي په دې مسافرۍ کې هم زما له خپلو مینهوالو سره وطنوالو سره یو اړیکه ټینګه ده، او هغه د مشال رادیو په برکت چې دلته زه کار کوم د یو ژورنالیست په توګه. نو زما هڅې جاری دي لا هم چې دغه د موسیقۍ په برخه کې او یو څه د ژورنالیزم په برخه کې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د یو هنرمند لپاره په هنر کې د ښه پات کېدو په خاطر عملا حضور ته ضرورت لري په سیمه کې. تاسو چې له وطنه لرې یاست، دلته کافي وخت لري چې تمرین وکړئ؟ ملګری شته تاسو سره که څنګه؟
او تمرین ته خو وخت خامخا زه پیدا کوم، هغه ډېر ضرور دی چې باید سړی مشک وکړي او خپل آواز تمرین وکړي. او د دلته اوس ستونزه چې زه احساسوم اکثر وخت هغه د هنرمندانو، دا هنرمندانو چې زما په د هنر مینه ماتیږي، زه ورسره خوشاله یم چې موسیقي وکړم. نو دا هغه هنرمندانو کمی دی، او نوې چې کله سندرې زما جوړوم نو هغه عمرې چې کله وطن ته لاړ شم، پېښور ته لاړ شم.
وطن څومره در باندې ګران دی؟
وطن لکه د مور.
او دا جانان وطن سندره بلند زمزمه کوي که څنګه؟
نو دا خو تاسو ماته ستانځي سب نو ویلی زوم راګیر کړم، خو زه بیا هم کوشش کوم.
زما جانان جانان وطن افغان وطن، زما جانان جانان وطن افغان وطن، ستاد وجود ورنا ستاپ دخمن پورشا، ستاد وجود ورنا ستا په دښمن پورې شه زما جانان جانان وطن افغان وطن
ستا ګلالي ګلالي ګل ګل ځوانا او وینو لمبه دل ستا ګل غټه تنکی تنکی ماشومان بے وقت اور جدل بدل ترو پانی وری گیلا آسمان وطن بدل ترو پانی وری گیلا آسمان وطن ساد وجو دور نا اب دشمن اور شان ساد وجو دور نا اب دشمن اور شان سما جانا جانان وطن افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان وطن
رجا تا مننه باندې بچا سے همدغه سندری ډیر قوي شعر ته ضرورت لري تاسو د شعرونو په انتخاب کې څه اصول کاروئ
نو زه خو بیا هم یوازې د ځان نه بلکې د ټولو پښتنو دا یو خوشبختي وګڼم او به بولم چې په پښتو کې موږ ډیر ښه شاعران لرو هغه د کلاسیک نه راواخلي تر اوسه پورې معاصر شاعران چې کوم دي نو هغه ډیر ښه شعرونه لیکلي دي او ګڼ شمېر داسې نومونه دي چې هغه د پښتني شعر ادب په برخه کې خلکو ته معلوم دي د هغې کار هم ته معلوم دی او د هغې ستاینې هم ډېرې شوي دي نو زما هم یو شمېر شاعران دي چې د هغې کلامونه شعرونه مې خوښېږي او هغه وخت په وخت راخلم د خپلو
مثلا د چا چا شعرونه تاسو ډېر ویلي دي او اوس هم د چا شعرونه ډېر خوښېږي
رحمان بابا د خوشحال بابا نه راواخلې بیا غني خان حمزه شینواري رحمت شاه سائل اکبر سیال عباسین یوسفزے اکرام اللہ گران اندیش شمس القمر پدی زوانو سندرغاڑو کی بیا زمنگ دسی میں عزیز مانروال دکر خیاخوا میوند فیدا شو مجید کرار شو جلال مرخیل شو زوان نوی شعران دی زما کوشش دام په دې وختو کې پاتې شوی دی چې زه نوی ځوان شاعران راواخلم چې نوی فکر هم یو څه نوی دی یو نوی خیالات یې په شاعرۍ کې راټول کړي دي وړاندې کړي دي نو زما هڅه وي چې هغه هم هغې ته هم په خپله موسیقۍ کې ځای ورکړم
څه وخت مخکې ستاسو په هنر کې د پاتې کېدو 15 کال پوره شو او عملا ځینو افغانانو په سویډن کې په اروپا کې په ځینو نورو هیوادونو کې هم ستاسو لپاره نمانځغونډې او ستاینغونډې جوړې کړلې دغه 15 کاله تاسو اوریدونکو ولیدونکو ته څنګه بیانوي په څو پړاوونو کې تاسو دغه 15 کاله تاسو ویشه څه څه مرحلې مو تیرې کړې دي څومره منډې تړې مو کړې
د دې 15 کلونو د پوره کېدو موضوع خو هیڅ ما حساب کتاب نه کړی دا خو ځنه ملګری دي چې غوي به حساب کړی وي دا موضوع یې راپور تکړه نو بیا په ځینو ځایونو کې لکه تاسو چې ذکر وکړو ځینو ملګری زوره ورشو چې مونږه تان مانځو مونږ سره راشه چې غونډې وکړو که څه هم ما هغې په اول سر کې منع کړل چې دا اوس ما داسې کومه ډېره توره نه ده کړې چې زه باید ونمانځل شم زما کار باید وستایل شي خو د هغې مینه وه زه یې منندوی یم او بس دغه ماتې ګوډې هڅې مې کړي هم دي او لا هم جاري دي چې زه وکولی شم په پښتني شعر او ادب او موسیقي په برخه کې یو څه ښه کار مخته راوړی شم او بیا پې وروسته په خپله هم ویاړ وکړی شم
درتا دستر گو بنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے خاموش آرزو گانے تخنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے
پراک ژوند کوي شخصي ژوند مراته وي بچان مو څه کوي هغه هم سندري خوخوي نه خوخوي
بچان خو مې وړي دي دوه ځمن لرم اوس یو په لسم جمعات کې دی بل پاتم کې دی یو مې ماشوم لور ده او دلته پراک کې را سره مونږ یو ځای ژوند کوو شکر دې خدي خپل سبقونو کې تعلیمونو کې هم خدي تکړه دي خپل سپورټونو کې لوبو کې هم مشغول دي د موسیقي خو چون لا وړي دي غي چون یو انګريزي سکول کې سبق وایي نو دا اکثره هم انګلیسي موسیقی اوری کل کل زما سندره موری بیا په ما سره خبرې همو کی خو داسې په کې ماته کم څرک نه معلومیږي چې دای غنیو غواړي چې آینده کې سندره ووایي کنه
بچا سه برسته مسله دا چې ستاسو ځینې داسې سندرې دي چې خلک یې واوري په هماغه غړې بیا بیا اوري بیا بیا اوري داسې یو خاص موډ کې کېدای شي سړی ووسی او دا سندرې ډېرې خېپی لګیږي یو هم دغه د اوس د یادونه افسانې ښکاري دا څه دستور د زمانې ښکاري دا سندره څنګه یو سندره وا مخکل دی چې دغه لنډه زمزمه کوي لیدونکو لیدونکو سره به خدای پامانه او کو پمدی سره بس تاسو دا پروگرام وخت میگی
او زمزمه خبره ته گرانی شي تر تاسو څنګه ګله گران کړه خو دا سی وچ دا خو ز چکل پیخور کیوما د پاکستان ټلویزیون د پیخور څنګه یو خبرونه جوړ کړ چې هغه سندری راوغسته چې کوم ډیر پخوا ویل شوی او هغه د غختل چې په نوی موسیقي سره په نوی وازونو کې هغه بیرته جوړ کی او خلکو ته وړاندې کی نو دغه غزل خو خیال احمد استاد ویل دی په خپل وخت ډیر خې ویل دی ما بیا هم دغه یو هڅه وکړه چې په خبرونه کې مې له نوو سازونو سره ووایه او خلکو ته ورسېده او خوښ هم که د دغه غزل یا دغه کمپوز کې څه خو هم دغسې وه چې دا مخکې ویل شوی وو ما په دوباره وویلو پیخور
بس کو خدا کا سندر با رومرو زم زم کوي
کوشش پوکم کدا ما ته پورا یاد شي دغه یو شعر نیم مسته یادونا افسانه خکاری داس دستور د زمانه خکاری مسته یادونا افسانه خکاری داس دستور د زمانه خکاری مسته یادونا مسته یادونا
تید ټولو ثوابونو اجر اشدا سپینځړ می ثواب غړا تئی شراب یې د مستای نه جوړا سماد تن خوخ کباب غړا سماد تن خوخ کباب غړا نغمه پښور رو هی لایرا کا بلون بلا سکش پی لایرا کا تمخ پخوا کې د تاله 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 را کا مخ پخوا کے دٹالے تالے تالے راکا عالم مقام دوا لے راکا مخ پخوا کے دٹالے راکا مخ پخوا کے دٹالے
تالے تالے د شیر د کلمہ پر رسا غ سربیره جن نور مارتونا او پوها هم غاڑی کمو پے و مسرک پختنه داسی ولولو چ احساس نشی ممکن دا غ بیت معنا تغیر وکړي د کلمہ می اسی نه یاد کړي ځوان شاعر سنا سیلی استودیو ته راغلی او خپل یو شعر ته د کلمه کوي یلا د چخوند ورنه واخلې
دا چې زړګی وېد کومه ټوله شپه کې خکې دا چې زړګی وېد کومه ټوله شپه کې خکې کلونه وشول چې ساتمه زخی خخی خکې زما مری هم ستړی کیږي چې نامه دې اخلم زما مری هم ستړی کیږي چې نامه دې اخلم لکه زړه تنګې کله کله شي دې وخی خکې او هم تا بیا تمه درا کړی چې دیدن وکاو هم تا بیا تمه درا کړی چې دیدن وکاو ځکه خو ګور منن ډیره دروازه خکې او درنجو خال کې می بیزای وو ګیلو نه کړی ترنجو خلک همې بیزای وو ګیلا و نکړي کلو نه وشول چې زه نه ګورم څېره خیخه کې د غنو ځالی ورانوي سیلې ترخر الوتي د غنو ځالی ورانوي سیلې ترخر الوتي ځکه خو ساتم میرات مړې حافظه خیخه کې ځکه خو ساتم میرات مړې حافظه خیخه کې
حمید الله ځاځي چې دوه کال لمخې د کابل د بوتخاک سیمې د غرونو په لمنو کې د یو پارک د بنسټ ډبره یې خو نن سبا یې چارې پشپړې شوې دي نوموړی وایي یوه ورځ آزادي راډیو ته غوږوم څو تنو شکایت وکړ چې د کابل په ښار کې تفریحي پارکونه کم دي ما هغه لازه پریکړه وکړه چې په کابل کې به داسې پارک جوړوم چې په سیمه کې ساری نه وي زموږ همکاره مسعود نیازی دې پارک ته ورغلی د کاغلی ځاځي سره مرکه کړي پام ورته راړم
ځاځي صاحب زه چې ګورم نامه خدا د کابل ښار په یوې لری پرتی سیمه کې د غره په بیخ کې ډیره خایسته منظره ده چې یو خایسته پارک جوړ شوی ده کته سو دغه پارک په اړه لیک معلومات راکړي چې څومره وخت کې چې دا پارک جوړ شوی ده او څنګه انګیزه به شو چې تاسو د سوخت د سیو کارو کوي
او پار خو د تقریبا 2 کال څو میاشتې وته چې دا ما کار شروع کړی وو.
او څنګه د نقشه او د شیان مو خپل داخلي انجینرانو نقشې طرحه کړې دي جوړې کړې دي که بهرنۍ انجینرانو مرسته وغوښتي دا نقشه کې تاسو خوښولو کې دي کې رول لره؟
او په دې کې مون اول چې کله د کار شروع کولو به شروالې ته لوړ شروالې به مونږه پرپوزل ډیزاین وغوښتو نقشه په دې کې بیا شرکتو ول راغله ډېر بیا په دې کې شرکتونه هم د ایرانیانو کار کړي چینایانو ورکی کار کړي دي و هم د هلی ک شرکت و کار کړه دي.
او څنګه مو غوښتل چې د کابل خار نسبتا یو لری سیمه چې د غره ډاډه ده کنه د غزه یو خستاسو انتخاب وکم د غزه درته پیدا شې نه څنګه مو د غزه خوښته؟
ما په یو وخت کې د ازادۍ رادیو یو پروګرام ریدل و دی بغواش او د باغ بابر په حساب کې بیا پروګرام به د خلکو لپاره به د ځای کم دي بس بیا ما چې سوچ وکړ چې د پارک د دغځ کې باید یو پارک ز جوړ کړم د خلکو لپاره بس مغه تشویش ته کو بس توکل په خوده کار شروع کړم در دې پرې چې اوس ټول هیوادوال ورته خوشاله دي.
څومره دلته خلک مراجعین راځي څومره خلک خوشاله دي تاسو چې ګوري هیوادوال دلته ملنوزي ساحه ته دوی ګوري؟
خلک ډیر خوشاله دي. سید نپوس د کابل تقریبا څه کم 2 میلیونه ته ورسېدو هم درکم چې درې څلور پارک ورته جوړ شي بیا کام دي خو دولت نه غواړو چې موږ په دې کې همکاري نوره وکړي او نوره خلکو لپاره باید نوره کار جوړ شي.
او د میرمنو په اړه کې راته کوي په دې پارک کې د میرمنو راتګ څنګه د ډیری راځي او تاسو څه تدابیر نیولې لدیړ خچې دوی ونه زورول شي د ځینې ځوانانو لخوا کنه دغه بار کې راته وایي
موږ هم د میرمنو لپاره خاص ورځ تعین کړل چې د دوشنبه ورځ د فاميلي ورځ د میرمنو لپاره ده. بیا په دې کې موږ خپل سیستم جوړ کړی دی د امنیتي سیستم اموسه دا زید عزت لپاره مو جوړ کړنه د خلکو د عزت لپاره چې څوک شي دلته مو غیر خلک لوپر خل یا غیر خلک چور بند کړی دی په دروازه کې چې کړه راځي مو تلته پاتل کې د خلک بازار نه مغې نه ځینې استنو په 13 دوشنبه کې ماته په میلو ول خپل راغل چې مو په کور کې دومره ازادانه یو ګرځیدل لکه په دې پارک مو ازادانه و ګرځیدو راغل یو نیم ساعت یو سات وخت مو تیر کو.
زازه سپ کډ پارک د سانتیاګو په اړه معلومات راکړي چې کومي کومي برخې دي پکې د تفریح لپاره نور څه سہولتونه دي
په پارک خو تقریبا ډیر سیستمونه موجود دي ډیر په ډیزاینونه شوی دي پارک لوی دفتر لري دغه ځخ مسجد لري د اوازه لپاره د سونا هاوس مون په اینده کې لرو او تر کوم اوس مون د ځګاوی نصب کړی دي خلکو ساتیره دي لپاره رستورانتونه دي کانتینونه دي څو رحم ان شاء الله ورو پورو دا پروګرام اینده لپاره ډیر غټ پروګرام دي چې دا ان شاء الله سرته ورسیږي.
د سې پلانم شته چې ځینې پروګرامونه نندارتونونه یا مشایری یا کنسرتونه لپاره داغه لپاره تاسو امکانات لري چې پاینده کې لخر بیا کڅوګو غوړې دلته نندارتون خلاص کیه کنسرت ورکی؟
بله بله ان شاء الله ما دا په آینده کې په دې لپاره پروګرام د کنه چې زه غواړم چې آینده کې یو ځای جوړ کړم آرام میش به دلته نمایشګاه جوړ شي افغانستان تجارت دلته روش خپل نمایشګاه وخی او په ډیر کم مصرف مصارف پونه شي خلکو ته یو خیر ورسې دا غواړم چې دوی لپاره یو بیل ځای دلته جوړ کړم.
زه چې کوم کنه دغه ساحه څنګه ته عمومي سړک نه لګلري ده د ترانسپورت سہولت څنګه د کپدغه اړه مو خپل پارک ساحه هم ډیره لوی ده نام خو دا یو سره بل سره ته کم شاید ځینې ماشومان او کورنۍ سره په دغه اړه سہولتونه لري؟
بله بله اوس ماته ځنه موټر دی رات ګمرکی ما ولر دی او نه ځنه ماشين موټر ما راوستل دی چینه د برکی موټر چې په خارج ټولو ملکو کې د پارکو کې د برکی موټر ګرځي ما راوستل افغانستان تم شاله اولين وار و چې ما د موټر راوستل د خلکو اسانتیاو د پرم په پارک یو ګرځي ام دک نور اسوري موټر نه هم هغه ته بوزي زیته ور سره دی خار پورې
بهر کې د افغانستان خلک تصویر لري چې دلته جنگ دا خود سزاونه نشته او خلک په بده وضعیت کې دي او داسې جایونه کوي نه خلک یعنی دا به څومره د افغانستان ستانه یو خطه تصویر وړاندې کې بهرانيانو ته
ډېر په دې کې خارجيان کله راشي او ډېر خلک خیوادوال د خپل خارج کې ډېر ورته خوشحال دي خو بیا د خارج کې د سرمایه‌گذاران چې دونه ما د غوښتنه د جراش خپل سرمایه‌گذاري په خپل متن کې وکي خپل خلکو ته خیر ورسيږي او دا سرمایه‌گذاري دوی نه پاتې کیږي.
او زازا صاحب تاسو د پارک چې مدل ته جوړ کړی نو نور ولایتونو کې پلان لري پر راتلونکو کې لخيره چې ولایتو ته مو غزا وي د پارکونو په ولایتو کې مو ست کابل ترڅنګ یا په نور سیمو کې هم د کابل
ان شاء الله چې په دې کې ما سره دولت لګ همکاري وکي ما دې ته پلان چې دا به د مرکزی پارک نور شاهونه وځ په ولایتو کې ان شاء الله پرتلونکو کې جوړم.
ډیره زیاته مننه زازا صاحب.